سلامونه په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکیست پالی کوو د دې ساعت په خبرونو د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایي برید کې وژل شوی دی دا خبر رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری اژانسونو ورکړی دی امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني اروپای ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه یې ترهګر نه بولي د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري حزب الله یو ملیشیا ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لوی برخه کنټرولوي د اسرائیل پاو سامنن مخکې اعلان کړی چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورسته سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او همه سکتور کې ګډون دی دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبان حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي یو شمېر خبریالان ازادي رادیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي خو د سیړونو او راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبری مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي طالبان چې د 2020 وشتم کال په اگست کې وخت ورسېدل د غنو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورس تر بلې زیاتېږي تر ټولو وروستي طالبانو شاوخوا یو ونې مخکې په رسنۍ او پر سیاسي خبرونو بندیز ولګو د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه اعلان وکړ چې د عراق له حکومت سره یې یو موافقه کړې چې لمخې په دې هیواد کې د امریکا پوځي ماموریت تر راتلونکي کال پورې پای ته رسیږي د دغه موافقې لمخې په عراق کې امریکایي ځواکونه چې نږدې 12 په دې هیواد کې حضور لري ل خپل ځینو اډو وبوزي خو د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لمخې د امریکا حکومت په دې اړه چې آیا په عراق کې یو شمېر امریکایي سرتیري به چې وس یو شمېر شاوخوا 2.5 تر رسیږي پات کیږي او کده دغه اعلان د دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړوتلو په معنا ده له زیاتو جزئیاتو ورکولو دوی هم ډاډه وکړه په عراق کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ماموریت په دې هیواد کې د سخت دریځ اسلامي دولت ډلې یادایش پر وړاندې جګړې متمرکز دی دا اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وايي د امریکا له پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره یې ډیر مانالرونکي خبرې تر سره کړې دي دا په داسې حال کې دا چې د انتقاد کوونکو په خبره د ترامپ د روسي په لاره دریس په خاطر د دواړو مشرانو ترمنځ اړیکې خې نه دي د امریکا د ولسمشري لپاره د جمهوریت پالو له کاندید ترامپ سره کتنې وروسته زيلنسکي پر ټلګرام ولیکل چې له هغه سره یې غونډه ډیره مانالرونکي و او زیاته یې کړه چې ترامپ ته یې د بری پلان توضیح کړ د زيلنسکي په خبره دغه پلان د اوکرين وضعیت او د چې جګړه زموږ د خلکو لپاره څه نتیجې لري په جزئیاتو بیانوي ټرمپ له زيلنسکي سره له خبرو مخکې چې هغه یې هم په خوا کې ولاړ وو ویل چې کده نومبر د میاشتې انتخابات وګټي نو دوی له دواړو لورو سره کار وکړي چې په اوکرين کې جګړه پای ته ورسیږي او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګټه جایزه د افغانستان آزاد او رسنیو او خپلواکو خبريالانو ته ورکړل شو د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په سنډه کې ترسره شو د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د امو ټلویزیون رجرایوي رئیس لطف الله نجفیزاده دا جایزه ترلاسه کړې ده ښاغلی نجفیزاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برېټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالنس هایبری لخوا ورکړل شوه د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي یو ځل بیا مو په دې خبری مجله کې زفرشته سا کرکلی کوم وړاندې به مجله کې برا سره واوري چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په اړه تازه راپورونه او مرکې دي او د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په اړه د ځینې افغان خبریالانو نظرونه
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبري اعلان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري هغو ته لاسرسی نشته معمولا حکومت هغه مسایل چې دوی خپله غواړي رسنیو سره شریک کړي په هغو کې څه نه څه همکاري لري
وړاندې به واورې. اروزګان ولایت کې په د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستانه لسکونو راستنه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوي دي.
نو په تعداد د څلوېښت تنې غرفو دا غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
مجله کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ در راپورونو برخه ته خراغلی. د اسرائیل پوز اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د دوی په بریدونو کې وژل شوی دی. د اسرائیل د پوز عربي ژبي ویان افیخای ادری نن وویل چې اسرائیلي ځواکونو یو ورځ وړاندې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایی برید کې وژلی دی. په دې اړه سټوډیو کې را سره زموږ همکار سیف الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. د اسرائیلو پوز نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې او سیاسي څنګه یې مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پاوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په ایکس پاڼه خپور شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاذ قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوي دي. هغه زیاته کړې پیغام روښانه دی، هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال، سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلي اتباع ګواښي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په ایکس پاڼه کې ویلي چې حسن نصر الله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رویټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای خوندي ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوی دي. څلور شپېته کلن حسن نصر الله له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبری کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرائیل او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
مننه څنګه سپ د اسرائیل پاوز د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي چې د حزب الله عمومي مشر حسن نصر الله په وی بریټ کې وجل شوی دی او حزب الله خپل هم دا بریټ د مارک تایید کړی دی. په دې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د سیاسي چارو له یو افغان نظر خوند نصر احمد شیرزي څخه په مرکه کړی دی او په سر کې تری پوښتلی دی چې په سیمه کې د اسرائیل د یو مهم مخالف وسلواله ډلې مشر وجل شوی او اغیزه به د منځني ختیځ په وضعیت څوی
څنګه چې لیدل کېږي. په دغه وروستۍ میاشتو کې په واوزا ډیره متشنج شوې ده، ناورین ډیره زیاته ده. لیدل کېږي چې دواړه طرف د اتشباس او سولې خبره نه مني او قدرت نمایي کوي. اتخاص اسرائیل د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم ایران تهدید کړی و چې موږ انتقام اخلو، هغه هم انتقام وانخسته چې حرکت یې ونه کړله. او اوس د حسن نصر الله چې ویل کېږي د حسن نصر الله سره سره د دې معاون یو شمېر قومندانان او د دې لور هم وژل شوې ده په دې حمله کې. دا مثابت کوي چې اسرائیل ډېر په کلکه او په قوت سره عمل کوي. وګورئ کله چې د دوی رهبر ووژل شي، د دوی ډېر مشر بشانې ووژل شي، خامخا دوی ضعیف کېږي. او کله چې اسماعیل هنیه په ایران کې دوی ترور وکړه ووژله او همداسې نور هم تهدید کېږي، خامخا د لبنان هغه قوت او پاور چې وو هغه ختم شو. نور هغه د نصرالله په مقابل یا د هغه په حساب نور داسې یو رهبر د لبنان یا حزب الله په حساب کې نشته چې وکولی شي چې د حسن نصرالله ځای ونیسي او هغه قدرت چې یا توان چې په دغه څو کاله کې حسن نصرالله د حزب الله په د حساب دوی عمل وکړله هغه سي عمل وکړي، خامخا د لبنان د حزب الله قوت کمزوری کېږي.
تصویل چې د لدې سره حزب الله کمزوری کېږي او اسرائیل غالبا په دې خاطر دا حمله په حزب الله کولې چې حزب الله هم په اسرائیل باندې حمله کولې، راکټونه ویشتل، نو چې حزب الله کمزوری شي فکر کوي چې اوس به سولې ته او اوربند ته لاره واره شي؟
زه فکر کوم چې د سولې او اوربند ته اسرائیل غالب نه کېږي. او اسرائیل هم دا کوشش ده چې د نظامی لارې نه خپل مخالفین سرکوب کړي. چې کله چې نظامی لار غوره کړي دا خامخا یو شمېر یو اندازه مشکلات لري، دا جنگ جګړه به زیاته شي. یقین خبره ده چې حزب الله د افراد مغوی مسئول انتقام بیا اخلي، هغوی بیا حرکت کوي. خو هغه کوم تصور چې کېدله چې د حزب الله او لبنان سره سره ایران د دوی حمایت کوي او ملاتړ کوي، ایران هم دوی اوس وېرېدلی ده. او یو خبر مې اوس واورېدله چې ایران د ویرې یا د احتیاط په خاطر د خپل رهبر د جمهوریت اسلامي رهبر یو امن ځای ته پنهان کړی ده. دا معلومه چې ایران هم یو ویره ورته پیدا شوې ده چې خپل رهبر دوی پنهان کړی ده. نو خامخا دغه جګړه یو شمېر نور هم منطقه پریشانه کړي.
بله، د حزب الله مشر که چرته واقعا وژل شوی وي، څه فکر کوی چې په غزه به او شاوخوا نورو هیوادونو بیا اثر څه وي؟ فکر نه کوی چې د هغوی کوم مقاومت چې تر اوسه و هغه به نور هم کمزورې شي؟
زه فکر کوم چې دغه نور اسلامي ملکونه، عربي ملکونه چې په منطقه کې د بغیر د ایران چې مخالفت یې کوله، نور ټول د اسرائیل په حمایت ټول به خاموش دي که مخالفت نه کوي دوی به خاموش دي. یو ایران په مو چې د لبنان او حزب الله ملاتړ وو، هغه اوس مونږولي دلته چې د اسماعیل هنیه د وژلو سره سم چې دوی تهدید کړی وو، هغه تهدید هم دوی اجرا ونه کول شو. او اوس حسن نصرالله چې ووژل شو، دوی ایران په خپله وېرېدلی ده. زه فکر نه کوم چې د سیمې هیوادونه د اسرائیل په خلاف دغه جنگ ته حاضر شي او د لبنان حمایت وکړي. د اسرائیل قوت او پاور نور هم زیات شوی ده او امنیت دی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. نصر احمد شیرزی وو چې د حسن نصرالله د وژل کېدو په اړه یې خبرې کولې. حسن نصرالله څوک وو او څنګه د حزب الله مشر شو؟ نصرالله چې د حزب الله د غړو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د روانو تاوتریخوالو او نښتو پر مهال یې ځان په واک کې ساتلی وو، په تدریجي ډول په حزب الله کې پر یو منلي شخصیت بدل شوی وو. په 1990 کال کې د حسن نصرالله د مشر زوی هادي وژنه د هغه د پلویانو په منځ کې د هغه شهرت لا زیات کړ. په دې ډلې پورې تر ټولو مهمه اړوند پیښه په 2000 کال کې وه، کله چې حزب الله د حسن نصرالله تر مشرۍ لاندې بلاخره اسرائیلي ځواکونه د لبنان له جنوب څخه وایستل او 3 کلن اشغال یې پای ته ورسوه. د 2006 کال په دوبی کې له اسرائیل سره د حزب الله جګړه چې 3 ورځې یې دوام وکړ، نصرالله ته اجازه ورکړه چې خپله پوځي وړتیا وښیي، سره له دې چې په دې جګړه کې 2000 کسان ووژل شو چې زیاتره یې لبنانیان او 1600 یې پوځي ځان یا وسلوال وو. حزب الله په 2015 کال کې د لبنان د هغه وخت د صدر اعظم رفیق حریری تر وژنې په وروسته په دې وژنه کې په لاس لرلو تورن شو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای هم په یو پیغام کې له ټولو مسلمانانو د لبنان د خلکو او حزب الله غورزنګ د مرستې غوښتنه کړې ده. دا چې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله مړینه به د ایران په وضعیت څومره اغیزه ولري، همدا پوښتنه مې د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی او ژورنالیست عیسی ستانکزی نه په یو مرکه کې کړې ده. مرکه به واورو، بیرته به همدې موضوع ته تم شو.
ګوره، د مرګ ډیرو رسنیو یو زلزله، یعنی یو زلزله به راولي په منطقه کې، داسې یو تعبیر هم سوی ده. خو حالات ته پام سره، خپل نصرالله فعالیت ته پام سره، په 2.5 کلو کې چې د حزب الله داسې یو جوته ورساوه چې له یو ډلې یوې وړې ډلې نه یې راپورته کړ، د یو نظامي تشکیل په صفت او دغه راز په سیاسي برخه کې فعاله کړ، نو واقعا د دغه حزب لپاره ډیر کار وکړ. او خصوصا د روابط له ایران سره ډیر زیات، ځکه چې دای یوازینی کس په رهبری کې چې له ایران ته ډیر نږدې وو او د ایران په مرسته دغه ټول کارونه وکړل. نو احتمال شته چې ځینې خبرګون راوخی، خو مسله دا ده چې ایران نه غواړي چې له اسرائیل سره مستقیما ښکیل شي. دا په دې وخت کې ایران دات وړتیا نه لري چې یو خبرګون وخی، خو ممکن حمله زیات شي، ممکن نیابتي ډلونه چې په عراق کې دي، په یمن کې دي، په لبنان کې دي، په فلسطین کې دي او په نور ځایو کې، له دغه نه استفاده وکړي. ممکن غیر مستقیم سیمه کړکېچ زیات کی، خو ایران په خپل فکر نه کوم چې دا توان ولري یا وغواړي چې په دې وخت کې له اسرائیل سره مستقیما په جنگ کې ښکیل شي. خو د مرګ واقعاً سه دی حزب الله لپاره دغه راز د شیعه هلال لپاره چې په دې منطقه کې شته یوه لویه ضایعه ده او ډېر زیات صدمه ورسېدلې ده.
په ایران کې د دې پیښې په اړه څه غبرګونونه دي؟ تر اوسه پورې د ایران حکومت له خوا څه غبرګون شوی ده د دې پیښې په وړاندې؟ کنه
د ایران مذهبي بشر دغه راز رئیس جمهور او خارجه وزارت دوی خبرې کړې دي، خو مستقیما په اسرائیل د حمله کوم ګواخ نه ده کړی یا اسرائیل نه تهدید کړی. خدای ویلی دی چې باید اسلامي کانفرنس راو بلل سي او هیوادونه متحد سي د اسرائیل په مقابل کې اسرائیل نور پیند جنایتونو ته. دغه غبرګون چې نن د ایران لخوا خودل سوي دا هم دي خودنه کوي چې ایران مستقیما په یوې جګړې کې له اسرائیل سره لیوالتیا نه لري. نو البته په ایران کې افراطي ډلې ستاسو اوس هم خبر نه وایي چې ځینې کسان راټول شوي دي په ځینو ځایو کې د پوهنتونو مخ کې مظاهره کوي او د یو اقدام غوښتنه کوي. خو ایران په یو ډالر کې پاتې ده، که چېرې د اسماعیل هانیه په مسالې کې هم دغه سی وو که حمله نه کوي که غبرګون نه کوي د په معنا داسې ګڼل کېږي چې که چېرته بل اقدام د اسرائیل ممکن په خپله په ایران کې وي، د ایران اټومي تاسیسات یا بل وي، او که اقدام کوي او حمله کوي دغه وړتیا دغه وس اوس په ایران کې نشته چې د اسرائیل مخه ونیسي. د دنیا د منطقې سیاسي حالات ته پام سره دغه راست د اسرائیل نړیوال ملاتړ ته پام سره لري.
ستانګزای صاحب، څنګه چې پراپورونو کې ویل کېږي چې د ایران مشر رهبر خامنه‌ای دوی یو امن ځای ته دوی انتقال کړی دی، وامدا راس پرون بنیامین نتنیاهو هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې ایران وګواښه. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا د جنگ لمن به واقعا تر ایران ورسیږي او لمن به نور هم وغځیږي او کنه؟
زه فکر کوم چې د دنیا لوی قدرتونه حتی امریکا او نور قدرتونه دغه شی نه غواړي. حتی د کتاس د امریکا خارجه وزارت اعلامیه ته پام وکړي، دویم دا ویلي دي چې مونږ له دې حملې خبر نه یو، موږ ته اطلاع نه ده ورکړل شوې ده. نو زه فکر نه کوم چې دا جنگ ډېر پراخ شي. البته په لبنان کې ممکن جنگ پراخ شي په سیمه کې، خو د ایران خواته د غځېدو امکان ډېر کم ده. مګر دا چې که ایران داسې یو کار وکړي، په ایران کې ځینې افراطي کړۍ شته چې د اسرائیلو سخت مخالف دي او غواړي اسرائیلو ته ضربه ورکړي، خو په داسې یو حالت کې چې اوس ده د ایران او د اسرائیلو د مستقیم جنگ احتمال به ډیر کم وي. البته پیشبینی د پیښو مشکله ده، سخته ده، ځکه چې دواړو لورو ته افراطي کسان شته. البته ډیر په ایران کې ډیر کسان دا هم وایي چې اسرائیل غواړي چې ایران جنگ ته راښکیل کړي. ډیر کسان په ایران کې په دې نظر دي چې باید ایران احتیاط وکړي، یعنی ستا په دې افراطي سرزور کې داسې کسان شته چې دا سپارښتنه کوي چې باید ایران احتیاط وکړي. یعنی ایران په خپله نه غواړي، مګر دا چې ورښکیل شي یا مجبوره کړی شي په ډېر احتمال سره چې نور عربینه کار وخته سیده مجبوره کړی شي چې دې جنگ ته ورښکیل شي.
د ایران او منځنی ختیځ د چارو کتونکو یو ژورنالیست عیسی ستانګزی وو چې په منځنی ختیځ کې به د حسن الله د نصر الله پر مړینې غږېده. را سره د نصر الله تر مشرۍ لاندې حزب الله د ایران د مشرانو او د سپای پاسداران په بشپړ ملاتړ له عراق او یمن څخه نیولی تر فلسطینی ډلو پورې د سیمې په هیوادونو کې د تهران له ملاتړ برخمنو ډلو ته روزنه هم ورکړې وه. حزب الله چې متحده ایالاتونو پرې مالی بندیز لګولی، په مکرر ډول حسن نصر الله تر مشی لاندې د مختلفو هیوادونو لخوا په پیسو سپینولو او مخدره توکو په قاچاق هم تورن شوی وو. د سپای پاسداران د قدس زواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته نصر الله وویل چې هغه له سلیمانی سره له شاوخوا شل کلونو راهیسې تماس کې وو. حسن نصر الله له قاسم سلیمانی سره اړیکې او ملګرتیا د لوی برکت په توګه بیان کړه او وی ویل مونږ د دوو رښتینو ورونو په سیر وو. زه تل چمتو وم چې خپل ژوند د قاسم لپاره قربانی کړم. قاسم سلیمانی د 2006 کال د جنوري په 3 د ډونالد ټرمپ په امر د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د بی پیلوټه الوتکې په عملیاتو کې ووژل شو.
له خبرونو ورآخوا
قدر مناوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري ورزو د خبرونو نور راپورونه ده. د سپتمبر 28مه د اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې یو شمیر خبريالان او درسنیو مسولین وایي لا هم اطلاعاتو ته په اسان لاسرسي نه لري او پر فعالیتونو یې محدودیت زیات شوی دی. د خبريالانو او رسنیو ملاتړ بنسټونه هم دا موضوع تاییدوي او اندېښنې وړ یې بولي. د طالبان حکومت تازه د دغه شکایتونو او اندېښنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې دا موضوع تایید کړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې موجود دي. نورحال فیروزی عزیزی ناورو.
د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ یو ځل بیا په افغانستان کې داسې مهال را رسیږي چې یو شمیر خبریالان او د رسنیو مسؤلین شکایت لري چې لا هم اطلاعاتو ته په اسانه لاسرسی نه لري او له همدې امله خپلو کارونو کې له ستونزو سره مخ دي. کابل او ننګرهار کې د دوو بیلابیلو خصوصي رسنیو خبریالانو د نومونو خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
اوس په افغانستان کې کوم اطلاعاتو ته خبریالان ضرورت لري یا رسنۍ ضرورت لري وہ تلاش رسائی نستا معمولاً حکومت آغ مسائل چھ دوی خپل غواڑی سنوی سره شریک کی پامغو کې څنا څامکاری لري غواڑی سے تبلیغ ورته وسی خو د خبريالانو پختنی د خبريالانو تحقیق سوجي د خبريالانو توريدي سوجي دا خپل وخت او زمان سره نه ځوابيږي.
د اسلامي امارت کو وختمنه دو سره په رسنیز بنسټونه او خبرنگاران لګړو ستونو سره لاس او ګریوان دي اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی
ځینی ښځینه خبریالانې بیا ادا کوي چې د دوی د جنسیت له امله د طالبانو د حکومت چارواکي په مستقیمه توګه ورسره اطلاعات نه شریکوي. د بامیان ولایت یوې خبریالې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بنده هم در نقش یک خبرنگار در یکی از رسانه های آزاد هرگز قادر نشدیم که برای دسترسی به
خپل چله و آزادی رسانه سره د خبریال پتوګه کار کوم. تر دا اوسه هیڅ کله نیم توانیدلې چې په مستقیمه توګه د اوسنی نظام له حکومتي چارواکو سره تماس ونیسم.
د رسنیو ځینې مسولین هم وایي خبریالان او کارکوونکي د راپورونو او خبرونو د جوړولو پر مهال د اړتیا په صورت کې اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري. په کندهار ولایت کې د یوې رسنۍ مسول د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې د معلوماتو ته لاسرسی خورا سخت دی. دلته تصویر یا پر ویډیو باندې هم بندیز دی. خبریالان نسي کولی چې د حکومت رسمي غونډو ته ولاړ سي او هلته هغوی تصویر واخلي او نشري کړي، یا هم لوړ پوړي چارواکي چې دلته راځي د هغوی تصویر نسي اخیستلی، یا هم که د یو موضوع په اړوند غواړي تصویري رپورټ خپور کړي د چارواکو یا د ویندویانو نظرونه واخلي هغه نسي اخیستلی. ثبت شوي غږونه هم په ډېر سخت ترلاسه کېږي، یعنې که د راډیو لپاره معلومات یا د آنلاین ویب لپاره معلومات څوک ترلاسه کوي د معلوماتو ته لاسرسی نه وي، زموږ ګڼ شمېر خبریالان بېکاره کېږي، بېوظیفې کېږي.
دا یادونه ده چې د سپتمبر په 28مه په افغانستان کې دننه د بېلابېلو رسنیو مسؤلینو او د سیاسي خپرونو چمتو کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پرې په سیاسي خپرونو او ګردي میزونو کې په ژوندۍ بڼه په بحثونو بندیز لګولی او آن دوی یعنی طالبانو خپل د باور وړ میلمانه یعنی شنون کې ور معرفي کړی دي چې دوی دا اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودولو په برخه کې د طالبانو د حکومت بل هڅه ګڼي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان هم دا خبره تایید کړې ده. د افغانستان د خبريالانو مرکز مخکې ویلي و اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1998 لمریز کال کې د لنګسوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په خبره د قانون ته هیڅ پام نه دی سوی. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی هم وایي له بعده مرغته افغانستان له واکمنېدو وروسته اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ګڼې ستونزې رامنځته شوي دي.
اطلاعاتو ته د لاسرسی په برخه کې ډېر خنډونه جوړ کړي او ایما په باور له بده مرغه دوی بیان ازادۍ ته او د بیان ازادۍ مهم اصل ته چې اطلاعاتو ته لاسرسی دی ژمن نه دي او ورځ تر بلې محدودیتونه خبریالانو او رسنیو باندې زیاتوي. په دغه برخه کې د ټولو اړوندو نهادونو دنده دا ده چې
خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتی مرستیال حیات الله مهاجر د سپتمبر په 18مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته ویلي و. په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولای. نوموړي زیاته کړې وه د دوی ویاندویان مکلف دي چې د خپلو ادارو اړوند معلومات په وخت خبریالانو ته وړاندې کړي. خدای هم ویلي و که خبریالان په دې برخه کې له کومې ستونزې سره مخ کیږي، د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اطلاعاتو له ریاست سره دې خپلې ستونزې شریکې کړي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ترڅنګ وخت په وخت پر رسنیو او خبریالانو د بیلابیلو محدودیتونو لکه د راپورونو او خپرونو د سانسور او آن د خبریالانو د نیولو، بندي کولو او شکنجو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او کوم خبریالان چې نیول شوي هم دي د خبریالۍ د کار اړوند موضوع په اړه نه دي نیول شوي. د سپتمبر 28 معلوماتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. د 2015 کال د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې، د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه. او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. یونسکو وایي د دې ورځې د نمانځنې موخه دا ده چې په نړۍ کې هر څوک اطلاعاتو ته د لاسرسي حق لري او اړونده سرچینې یا اشخاص هم باید لازم معلومات ورسره شریک کړي. د یونسکو په ټکو رسنۍ په ټولنو او هیوادونو کې د علاقې اړوند مسایلو خبرولو او د خلکو خبرولو کې مهمه ونډه لري، خو په دې شرط چې اړوندو معلوماتو ته لاسرسی ولري. د یونسکو په ټکو معلوماتو ته د لاسرسي حق د مطبوعاتو د ازادۍ له حق سره تړلې خبره ده.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستانه لزګونو راستنو شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفي لاهنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دي. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروال مولوی عبدالراشد د هدایت ویل چې د انرسي موسسي ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
موږ د دې موسسات سره د دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته د کار زمینه پکې برابره شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته شش
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید غوای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړي ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړي.
پاینده چې موږ دا ژمنه درسره کوو که دلته داسې یو پروژې رالی چې د مهاجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتماً تاسې ورته معرفي.
بلخوا یو شمېر هغه افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکډه شوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وایي نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دي او ورته د کار زمينه برابر شوی.
سیاسي مدار پر ودانه وایي چې موږ سره دوی د انکاري اوله د موسسه کړی ده، دوه امارات کړی ده، موږ پر ودانه وایي
نور اړوند مسؤلین څخه موږ ډیر راضي یو ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالاتو په دې سختو شرایطو کې وکړو.
دا غنی زام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو هر څه ځان ستړی کړو بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کیږي. خپل په ملک به خدمت کوو، خپل ملک به جوړوو، خپل د وطن شکریا باد.
په اوروزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي 40 کورنۍ ته د کار زمینه برابره شوي چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمېر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
قدر منوریدون کو د پښتو برخې راپورونه همدل ته پای ته رسیږي. سټوډیو کې را سره دری برخې همکار عباس صاحب را سره دی، هغه به تاسو ته همدا راپورونه په دری باندې وړاندې کړي. خو راغلی
تشکر فرشته جان، شما خسته نباشین. ساعت 6:30